مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د پنځ شنبې زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د اگست 13 نیټه ده زه احمد شازمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې به په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو ستونزې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د تحریک پیلولو اعلان او ورسره د افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر نور راپورونه درته واورو تاسو کولای شئ چې دا ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم واورئ چې پته ده mashalradio.com خو تر هر څه وړاندې واورو کو بوریوال کاکړ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
نمړای د مهم خبرونو سرچکه په پاکستان کې د افغان کډوالو مشرانو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ته خپل ستونزې وړاندې کړې دي. افغانستان نن د خپل خپلواکۍ 90مه کلیز لمانځي او د ایران چارواکو منلې ده چې روسي الوتکې په شام کې د داعش په نشکولو لپاره د دوی هوایي ډګر کاروي. اوس بشپړ خبرونه په پاکستان کې د افغان کډوالو د مشرانو یو پلاوی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته خپل ستونزې وړاندې کړې دي. دې پلاوی د چهارشنبه په ورځ نه وخته په پېښور کې له وزیر اعلی پرویز خټک سره ولیدل او هغه ته یې وویل چې له غیر رجستر کډوالو سره دی هم د رجستر کډوالو په څیر چلن وسی. د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی وایي پرویز خټک دوی ته په ډاګه کړه چې دوی له سبڅو کډوالو سره ستونزه نه لري او غواړي چې ټول کډوال سبڅ شي. مشتاق غنی وویل د افغان کډوالو په اړه یو کمیټه هم جوړه شوه.
په دغه کمیټه کې د افغان کډوالو د استازو ترڅنګ د افغان کمشنریټ استازي، سرکاري حکومتي چارواکي او د پولیسو د مشر یا آی جی پی نماینده پکې هم شامل دي او نن دغه کمیټه د پولیس چارواکو سره ویني. د کمیټه ته ویل شوی چې ستاسو سره تحفظات وي نو له حکومت سره شریک کړئ.
د وزیر اعلی له دفتره خبر سوی خبر پانه لیکي چې په دې لودو کوټو کې په پاکستان کې د پاتې افغان کډوالو د رجستر کولو کو پاړه هم خبري وسوي د کوم لړۍ چې شای په اکتوبر کې پیل شي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د وزیر اعظم نواز شریف په ګډون مهمو وزیرانو ته نوټس ورکړی دی. د انتخاباتو کمیشن دا نوټس د اپوزیشن ګوندونو پیپلز ګوند، پاکستان تحریک انصاف او عوامي لیگ لخوا د وزیر اعظم د نااهله ګرځولو لپاره د ورکل سوي درخواست پایله کې ورکل سوی. په دې نوټس کې د وزیر اعظم نواز شریف ترڅنګ د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف، د خزانې وزیر اسحاق ډار او څلور نور کسان شامل دي. الیکشن کمیشن دوی ته هدایت کړی چې د سپتمبر پر 6 نیټه دی په دې لړکی عدالت ته ځواب ورکړي. د نیمه قبایلي سیمې بکاخیل کې یو بمي چاودنې د شمالي وزیرستان د بیکور کړل سو خلکو یو ماشوم وژلې دي. چارواکي او ځایي خلک وایي دا پیښه نن سهار د بکاخیل په ناله ټوچی کې هغه مهال رامنځته سوې ده چې یو کیلونه بم چاودلې. په دې پیښه کې یو بل ماشوم ټپي سوی هم ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله د خپل منځي سیاسي لانجو هوارولو لپاره د چهارشنبه پر ورځ نوښته لیدکاته کړي. د دواړو مشرانو مطبوعاتي څانګې وایي چې دا لیدکاته په ار کې په یو دوستانه فضا کې ترسره سو چې د ولسمشر اشرف غنی دفتر وایي نوموړي د عبدالله څرګندونه واورېدې. دا لغ وروسته ده چې عبدالله څو ورځې وړاندې پر ولسمشر اشرف غنی نیوکې کړې وې او ویلي وو چې هغه له ده سره پر ملي مسلو سلا مشوره نه کوي. نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو 90مه کلیزه لمانځل کېږي. دا د هېواد د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي. د حکومتي مراسمو ترڅنګ مدني ټولنو هم د دې ورځې د لمانځلو لپاره پروګرامونه جوړ کړي دي. د یاد وزارت ویاند هارون حکیمي بیګا مشال رادیو ته وویل
موږ هم د بیلابیلو اړخونو څخه د تیاتر له اړخه، د افغان فلم له اړخه، د موسیقي له برخې څخه او د غراز د نندارتونونو له اړخه او د نورو پروګرامونو د همغږۍ او جشنونو په برابرولو کې همکاري کړې ده. ورسره ډېره هیله مو ده چې دا ورځ د هیواد د ملي شخصیت، عامه ذهنیت او مورال د لوړولو په خاطر شول ماندل سي.
هارون حکیمی زیاته کړه چې نن د جشن په ویاړ خلک کولی سي چې ملي میوزن ته له ټکټ پرته ورسي. د پوینا په ولایتونو کې هم حکومتي چارواکو او مدني ټولنو د دې ورځې د لمانځلو لپاره پروګرامونه جوړ کړي دي. افغانستان په 1919 کې د هغه وخت د بادشاه غازی امان الله خان په مشرۍ کې له برتانیا څخه د خپلواکۍ اعلان کړی. د افغانستان چارواکي وایي چې په کندوز کې د طالبانو د یو مهم مشر په ګډون تر شلو زیات طالبان وژل شوي دي. د کندوز امنیه قمندان محمد کظیم جنګلباغ وایي چې له استخباراتي ادارو چې دوی کوم معلومات ترلاسه کړي دي، په هغه سره سم د طالبانو 22 وسلوال وژل شوي او 30 تنه ټپي شوي دي. د ده په وینا په دې لړ کې د امنیتي ځواکونو 2 عسکر هم وژل شوي او 6 نور ټپي شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران چارواکو منلې ده چې روسي الوتکې یوازې د تیلو اچولو لپاره د دوی هوایي ډګر کاروي او هیڅ روسي عسکر د ایران پر خاوره نسته. دا خبره د ایران په پارلمان کې د ملي امنیت او بهرنۍ تګلارې د کمیټې مشر الادین بورو جردي د چهارشنبې په ورځ کړې ده. نوموړي ویلي چې روسي الوتکې د ایران په شمال لویدیځ کې له همدان شاره 50 کیلومتره لرې د شاهد نوجي په نامه هوایي اډه کاروي. نوموړي ویلي چې د دې اجازه د ایران د ملي امنیت سترې جرګې ورکړې ده. روسي چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو د سینټ پیټرسبرګ پر یو اپارټمنټ عملیات کړي او هلته یې د یو ناقانونه وسلوالې ډلې 4 مشکوک غړي نیولې دي وژلې دي. د پلټنو د کمیټې ویاند ولادمیر مارکین ویلي د روس د فدرالي امنیتي ځواک غړي د چهارشنبې په ورځ د اپارټمنټ ته ورغلي چې تازه مطلوب ګرځول شوي کسان ونیسي. د مارکین په وینا پر دې مهال د 4 کسانو مزاحمت کړی او پر امنیتي ځواکونو یې ډزې کړي دي، خو په ځوابي کاروای کې وژل شوی دی. بل پلاو د روس تر پلازمینه ماسکو بهر 2 کسان وژل شوي، کوم چې په تبرونو د ټرافیک پر یو پولیس تھانه برید کړی. چارواکي وایي دا پیښه هم د شنبې په ورځ رامنځته شوې ده. پولیسو ویلي چې دا برید کوونکي د منځنۍ آسیا و، خو په دې اړه یې له څویلو ډډه کړې ده چې د کوم هېواد و. د خبرونو پای او اوس هم د موسم حال او د کرنسوی به سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ شل پیسې اغستل کیږي او په 1.6 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.9 روپۍ او په 1.9 روپۍ 50 پیسې. یو پوند په 1.28 روپۍ شپېته پیسې او په 1.9 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ 80 پیسې او په 29 روپۍ. د سعودي عرب ریال 25 روپۍ شل پیسې او 25 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني په یورو روپے 50 پیسے او پی یو روپے 50 پیسے. او 295 ایرانی ریال پی یو پاکستانی روپے اغستل کی گی او 295 ایرانی ریال پی یو پاکستانی روپے خرڅول کی گی. اوس موسم حال: د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 20، بنو کې 28 او 25 او کوټه کې به زیات نه زیات 33 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. خبرونه مو له بوریوال کاکړ او د موسم او کرنسی حال مو له سراج زهیر څخه واوري دي. پروان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو پر درخواستونو د دې هیواد انتخاباتي کمیشن وزیر اعظم نواز شریف ته د خبرداري لیک ورکړی ترڅو د خپلو شتمنیو په اړه سپیناوی وکړي. د خبر پرتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په پېښور کې د افغان کډوالو له پلاوي سره د لیدو پر مهال ویلي چې د راجستر افغان کډوالو په اړه څه ستونزه نه لري، خو د غیر راجستر افغان کډوالو له وجې ستونزې رامنځته کیږي. د پرتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی وایي:
ہمارے شہروں میں یہ کون لوگ رہتے ہیں، کہاں سے آگے ہیں، تو وی نیڈ دیئر رجسٹریشن.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري د تحریک مشران ویل دي چې د راهداري یا کوریډور د اصلي او پخوانی لارې بحالولو لپاره به روانه میاشت په تهاکوټ او لکمروت کې احتجاجي جلسې کوي.
نواز شریف خو صرف یو کوریډور شروع کړی دی، هغه د لاهوري روټ دی. د هغې د وجې نه هغه ته اوس د وزیر اعظم پاکستان نه وایو، هغه ته د پنجاب وزیر اعظم وایو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان له پیلېدونکو پوځي عملیاتو اندېښنه نه لري او خپل بشپړ چمتووالی یې نیولی تر څو د وسلوالو مخه ونیسي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري:
په هغه سیمو کې چې هغلته امکان د دې وي چې مخالفین تیر شي، هلته موږ متوجه یو. زموږ قوتونه کوښښ کوي چې هغلته چاته اجازه ورنکړي چې دې خواته تیر شي.
پر روان خبرونه کې کورنیو او نړیوالو رسپانو ته لکتنې سربېره د سیمې او افغانستان په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زما زمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. کچیر تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لري نو پر انټرنیټ هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړي. د مشال رادیو هر پورسوي راپور به تاسو د انټرنیټ لالاري اوریدلای شي چې پاتې د مشال رادیو ډاٹ کام. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اپوزیشن ګوندونو پر درخواستونو د هیواد وزیر اعظم نواز شریف ته نوټیس ورکړی ترڅو د خپلو اساسو یا شتمنیو په اړه سپیناوی وکړي. د حکومت مخالفه ګوندونو په درخواستونو کې ویل شوی و چې وزیر اعظم په خپلو اسنادو کې خپلې اساسې په سم ډول نه دي څرګندې کړې نو هغه دې نااهل وګرځول سي، ځکه نوموړی نور صادق او امین نه پاتې کیږي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان له اسلام آباد راکوي.
د پاکستان انتخابي کمیشن د مخالفو ډلو لخوا د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد دایر کړی شوی د نااهلۍ په درخواستونو وزیر اعظم د پنجاب صوبې اعلی وزیر او د خزانې وفاقي وزیر په شمول شپږ کسانو ته نوټس جاری کړی دی. په دې درخواستونو کې دا موقف اختیار کړی شوی و چې وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب صوبې اعلی وزیر او زوی حمزه شهباز شریف او د قومي اسمبلی غړي کیپټن ریټایرډ صفدر خپلې اساسې پټې کړي نو دوی صادق او امین پاتې نشول. انتخابي کمیشن دوی ته هدایت کړی چې په شپږم سپتمبر د دې لړکی عدالت جواب جمع کړی شي. دا درخواستونه د مخالفو ډلو پیپلز ګوند، پاکستان تحریک انصاف او عوامي لیگ لخوا دایر کړی شوی دي. د انتخابي کمیشن مشر جسټر ریټایرډ سردار رضا خان تیره ورځ د درخواستونو اوریدنه کړې وه. د اوریدنې پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند وکیل سردار لطیف کوسا وویل چې په بهر ملکونو کې کمپنیانې د وزیر اعظم دي، ځکه چې کله دا جوړ کړی شوی وي نو د وزیر اعظم د زامنو عمرونه کم وو. دوی وویل چې وزیر اعظم د آف شور یا په بهر ملکونو کې د کمپنیانو ذکر په خپلو کاغذونو کې نه دی کړی نو وزیر اعظم صادق او امین پاتې نه شو. نوموړي دا تور هم ولګولو چې د پنجاب صوبې وزیر اعلی نه صرف د بشنې په یو کیس کې ککړ دی، بلکې د مختلفو بینکونو قرضدار هم دی. خو چې کله دې لړکی عدالت ثبوتونه وغوښتل نو د وکیل لخوا ورته وړاندې نه کړی شول. د پاکستان تحریک انصاف وکیل انیس هاشمی وینا وه چې وزیر اعظم نواز شریف او ورور یې خپلې د ټیکسونو کوشواري نه دي جمع کړي نو هغه صادق او امین نه دی. د واکمن ګوند مسلم لیگ نون غړي دلال چودھری دې لړکی تیره ورځ مطبوعاتو ته ویلي وو چې عمران خان د وړومبې د خپلو آف شور کمپنیانو جواب ورکړي. برخو د چهارشنبه په ورځ د مخالفو ډلو یو پلاوی د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق سره ملاقات کړی وو. بسه کې سردار ایاز صادق ورته ویلي وو چې حکومت سره د پاناما اسنادو د پلټون لپاره مذاکرات وکړي. دا تم سرګندی کې چې وزیر اعظم نواز شریف لخوا نن رابلل شوی د وفاقي کابینې په غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د حکومت پر ضد د احتجاجونو او د پاناما اسنادو په اړه د مخالفو ډلو لخوا وړاندې کړی شوی په غوښتنو غور وشي.
د مشال ریډیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
دا مشال پنم
پا اتم نٹا دا پاسا دو بجو
دا مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
ہارون باچا ہنری گڑے
پا اتم نٹا دا پاسا سلورو بجو
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدي. یاوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویل دي چې دوی د رجسترډ افغان کډوالو په اړه سیستم نه لري، خو د غیر رجسترډ افغان کډوالو لوجې سیستم رامنځته کیږي. نو موږ دا خبره تیر ورځ په پېښور کې د افغان کډوالو له یو 15 کسیز پلاوی سره د لیدو پر مهال وکړه. یاد پلاوی وزیر اعلی په خپل سیستم خبر کړ چې وروسته د حل لپاره صوبایي حکومت د رستم شاه مومند په مشرۍ کې یو کمیټه هم جوړ کړه. د پرویز خټک او د افغان کډوالو د پلاوی ترمنځ د غونډې په اړه نور حال له پېښور د مشال رادیو خبریال غلام غوث راکوي.
د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی چې خپل په دغه غونډه کې موجود و مشال ریډیو ته وایي چې صوبایي حکومت د رجسټر شوي افغان کډوالو په اړه څه ستونزه نه لري، خو د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د امنیتي ادارو لخوا د لټون د عملیاتو پر مهال د غیر رجسټر شوي افغان کډوالو له وجې ستونزې رامخته کیږي.
افغان مهاجرین کې وفد کې لوګ ته اسے وزیر اعلی کی تفصیلی ملاقات ہوئی.
دا افغان کڈوالو دا پلاوی سرا وزیر اعلی تفصیلی خبر اتری وکڑے. وزیر اعلی پا سپا ٹکو کی ویل چی مونگ با پا رجسٹر شوی افغان کڈوالو خبر کو. دا افغان کڈوالو دا وختنوا چی دا غیر رجسٹرڈ کڈوالو سرا دی هم هغه سلوک وشی کوم چی دا رجسٹر شو سرا کیگی. نو وزیر اعلی وویل چې زمون لاړه خبره ناروا چلند نه کیږي، خو مونږ ته خو دا معلومول پکار دی چې زمون په خاریو کې کوم غیر راجستر خلک اوسیږي، آیا دا افغانان دي، چچن دي، ازبک دي یا څوک دي او له کومه راغلي دي. نو په دې وجه مونږ ته د دوی رجسټریشن پکار دی. د افغان کډوالو د ستونزو حل کولو لپاره د رستم شاه مومند په مشرۍ د جوړې کړې شوې کمیټې په لړ کې د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی وایي په دغه کمیټې کې د افغان کډوالو د استازو ترڅنګ د افغان کمشنریټ استازي، سرکاري حکومتي چارواکي او د پولیسو د مشر یا آی جی پی نماینده پکې هم شامل دي. او نن دغه کمیټې د پولیس چارواکو سره ویني. د کمیټې ته ویل شوی چې ستاسو سره تحفظات وي نو له حکومت سره شریک کړئ او څوک به هم بے ځایه نه تنگول کیږي. د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوی بیان تر مخه د تیری ورځې په دغه غونډه کې د غیر رجسټر شوی افغان کډوالو لپاره د نوي رجسټریشن پیل کولو په اړه هم خبرې اترې وشوې. او د خبر پانی تر مخه د پاکستان وفاقي حکومت ته د دغه رجسټریشن لپاره مالی پنګه هم ورکړې شوې ده. او وفاقي حکومت د اکتوبر میاشت کې د نوي رجسټریشن پیل کولو خبره کړې وه. او صوبایي حکومت د افغانستان د حکومت نه هم غوښتنه کړې ده چې په دغه لړ کې د پاکستان د وفاقي چارواکو سره خبرې اترې وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غله مشال رادیو څخوري په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د قومي وطن پارټي صوبایي مشر او د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر سکندر حیات شیرپا ویل دي چې صوبایي حکومت غواړي افغان کډوال شپې عزت سره خپل وطن ته ولاړ سي. د مشال رادیو خبريال خالد خان ته په ځانګړي مرکه کې سکندر شیرپا ویل چې د افغان کډوال په حق له دوی د ګوندري زدادي چې افغان کډوال سره دي لنړیوالو لوزنامو سره سم چلند وسی.
افغان زمونگا رول چی دی داد یو عالمی اگریمنٹ پر تحت دل تک راغلی دی دے حوالے سرا صوبائی اسمبلی کی خبر شو او ال تک ما د پټه موقف واضح کړو او زمونږ مشر چې دیغه وزیر اعظم صاحب سره په دې حوالے سره ملاقات کړو او دوړ زونه کې مونږ دا دغه کړي چیرې دا زمونږ رونه دی دل تک مونږ به تورې ملمانه راغلی دی او د دې ملمستیا په معنی فرستا او که واپس دې کلم زی مونږ به دا غواړو چې هغه با عزت طریقې سره قانون مطابق او کم چې اگریمنت سي داغه مطابق خوشی دلته کې بعضو خلکو دینا ناجائز فائدہ اچتول او داغه د وجن بعض ادارو هغه تنگول شروع کړو. باغی حوالی سره مونږ په اسمبلی کې خبره کړې ده او چیف منسٹر سره ما دا خبره اچته کړې ده چې دا دلته کې زمونږ ملمانه دي او دوی تنگول نه دي پکار، بلکې مونږ خدا غواړو چې دوی کله خپل وطن ته واپس زی نو چې دوی الته کې لاړ شي نو یو ښه جذبه سره او د دې نه د مینې جذبه یوسی. دویم یو دی کې مونږ دا هم دغه کوو چې کلم دوی واپس زی نو تل تک داغوی کاروبارونه دي، داغوی جایدادونه دي، دغه لپاره چې یو
پښتنه ما کوله چې دې لپاره ضروري نه چې داسې د حکومتي سره باندې کمیټه جوړ شي او چې دغه
دې لپاره موږ هم دا وزیر اعظم نم غوښتنه کړې وه او موږ دا دغه کړو چې دې کې په کار چې د سیفرون وزیر په مشرۍ کې یو کمیټه جوړ شي او هغه دې لپاره داسې طریقې کار دې جوړ کړي چې هغوی دلته کې خپل کاروبار هم خرڅي چې په جایز ریټونو باندې خرڅ کی هغوی سره زیاتی ونشي. دویم دا ده چې د دې سیم خیال ساتل پکار دي چې د دې به زمونږ په معیشت باندې به مسر کیږي که یکدم داسې دغه کېدل شروع شو نو هغې سره به زمونږ معیشت هم چې دی هغې ته به هم نقصان رسي. نو لږ په دا هر پهلو نه د دې جایزه واخیستلی شي او بیا د هغې مطابق یو داسې فارمولا باسلی شي چې هغه هغوی ته هم اکسپټیبل وي او موږ ته هم اکسپټیبل.
سکندر خان، تاسو د خپل ګوند خبرو کا خو په دې صوبایي حکومت کې درې ګوندونه لکه تاسو ګوند پکې په جماعت اسلامي او بیا پاکستان تحریک انصاف، د درې واړو موقف یو دی. د پاکستان تحریک انصاف موقف مخکې لږ سخت و،
دا وی یو دو بیانات داسې راغلي وو خو اوس خو دا وی لږ واضح شوی دی. د چیف منسٹر صاحب هم په دویم یو بیان راغلی او هغې کې دا شی هغوی واضح کړو چې را زمونږ مېلمانه دي او مونږ غواړو چې په عزت طریقې سره دغه دا وی یو دغه چې کوم ان رجسٹرډ دي هغوی دا غوښتل چې دا د رجسٹر شي او کم مونږ هم دا ګڼو چې دا یو جایز خبره ده.
د قومي وطن پارټي صوبای مشر او د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر سکندر حیات شیرپاو چې په دغه صوبا کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه زموږ خبريال خالد خان ته ځواب ورکول.
د مسافرو غړی د مشال رادیو په خوانی خبرونه اوس په نوی رنگ.
حبیب مسافر د سعودي عرب نه در سره يم.
زه د عمان نه ديار خان خبره کوم.
زه متین جاني د ایران څخه د ژله کومي سلامونه وړاندې کوم.
الو السلام علیکم. بل افغان خبرې کوم د سعودي عرب نه.
تاسو که د نړۍ په هر ګوټ کې پښتنه مو کوو ل تاسو سره د ژړه خواله کوو او ملمانه کوم. تاسو له کیسو ارمانونو خپګانونو او بوختیاو خلک خبرو.
د جانان غم بسته کم شنو پس مود کی اباسین کمه کوینا.
نو پتم او سید مسافرو غړې با ډیر زر د مشال په سپو وره.
زموږ غل مشال رادیو خاوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونۍ خبرونه هم لري. د چین پاکستان اقتصادي رهداري د تحریک مشرانو ویل دي چې د رهداري یا کوریډور د اصلي او پخواني لارې بحالولو لپاره به دوی خپل احتجاج ته دوام ورکوي. دوی په دې لړ کې د رواني اگست میاشتې پر 6 نیټه په تهاکوټ او 28 نیټه په لکی مروت کې د احتجاجي جلسو کولو اعلان کړی دی. په دې نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان راکوي.
دا شروع پورس پیښور پریس کلب کې دا کوریډور فرنٹ او پښتونخوا اولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود د خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته اړخه دا سی پیک په والا आवाज غلی شوې دي او کچري صوبایي حکومت دا تاکوټ نه تر حویلیا پورې سړک اجازه ورکړو نو بیا هغه به هم د پښتون کام او د دې صوبې مجرم ګڼل شي.
کچته دا ځای ورکړو نو بیا به یو هو کمی مجرم شي دویم دای چې زمونږ جګړه به بیا ستاسره وي ځکه چې د ستاتر باندې ډز را باندې وشي نو بیا خو حسن اقبال او نواز شریف په کور ناست وي موږ به درنا وزیر الله هوس کې ورکو.
دا پاکستان فوج پاکلا ډاکټر سید عالم اول چې دا فوج مشران دی په دې کله غیر جانبدار اوسیږي او کوچر دوی هم د وزیر اعظم نواز شریف په شان صرف د پنجاب او د لاهوري سړک خبره کوي نو بیا فوج هم د ټول هیواد نه بلکې د یوې صوبې فوج به ګڼل شي.
نواز شریف خو صرف یو کوریډور شروع کړی دی هغه د لاهوري روټ ته دغه د وجنا هغه ته اوس ته وزیر اعظم پاکستان نه وایو هغه ته د پنجاب وزیر اعظم وایو. فوج خو د ټول پاکستان دی. دا د کم خبره کوي کدا چرته زمونږ د روډ خبره کوي خو دا د پاکستان خبره کوي کدا چرته د لاهوري روډ خبره کوي نو په فوج بم د الزام لګي چې دا د یوسوبې فوج دی.
دا عوامي نیشنل پارټي ولی ډلې صوبای ستر سکتر فرید طوفان وویل په کار دا چې ټول سیاسي ګوندونه او هغه سیاستوال چې د پښتونخوا صوبې سره تعلق لري د چاینا پاک اکنامیک کوریډور کې د خپلې صوبې د حق لپاره आवाज اوچت کړي
او ورسره مو د څالورو پنځو لیډرانو مطالبه وکړه چې خود پختارو مسلم علی ڈرانے فضل رحمان آفتاب شیرپا اسفنجار ولی خان او محمود خان چکزئی او سراج الحق دا تمو جتا سخلی گنگئی دی
په دې محل دا کوریډور فرنٹ مشرانو اول چې د اگست په 6 تاریخ په پتاکوټ کې او 25 اگست لکی مروت کې دا کوریډور په حق لا اولسی غونډه کوي او دا کوریډور زړې لارې د پاره با خپل احتجاجي تحریک ته دوام ورکوي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د مشال ترنا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
دي نو ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته یې
څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
مشال تر رانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې باید پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله لري هم اوریدلای شئ چې پته د مشال رادیو .com او زو د سوهلی وزیرستان پر لور د پاکستان حکومت د سوهلی وزیرستان په باروند مولا خان سرای سیمه کې د شپږ نیم کروڑ کلدارو په لګښت یو نوی روغتون جوړ کړی چې د سیمې خلک ګټه ترې اخلي. د روغتون چارواکي وایي چې دا روغتون پر پرمختللي طبي اسانتیاو سنبال دی، خو د سیمې ولس وایي په روغتون کې دي د ډاکټرانو شمیر زیات کړل سي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د سیمه ور سے دن کی دے دگی اسپتال پو جوڑاول خوشحال خو پا اسپتال شا دنے رینار شا جنار ڈاکٹرانو کمرشت و غیر موجودگی بیا پا خصوصی طور باندے پا گوتے کوی. د سیمه یو ور سے دن کا کمران حبیب ویائی
ایویشی کمائی دائی سٹاف ڈاکٹر ڈاکٹرونے ویرسارا کلاس فور سٹاف دا وی سا پر گورنمنٹ مشتنہ روکا بیا چے سگر ہوالا جی آئے وونا اسپتال نے بل زینا روشی دویر زی وکو آسے لڑ شی کچیرے مشتا سائی سٹاف روکو سٹاف تا ہاں سہولا سیکورٹی
آکسیجن سپلائی دا آئی سی یو دو او الٹرا ساؤنڈ دے ای سی جی دے او ایکس ریز دی مائنر روٹی دو میجر روٹی دو لیبر روم دے سولرائز سسٹم دے او لیبرٹری شے او او ٹی شے او پائی سی یو شے ہر ٹائم بجلی وی کشپای کرے سٹاف لش کمی بے شیدو کو انشاءاللہ دا سول ڈپارٹمنٹس دا انٹرسٹ پیش اوخلی او دے عوام تا اون وی انشاءاللہ دو بیا کامیاب شی تکے علاقے مطابق دا نہ بلکہ دا چن چ دا دے پشاور دے اسلام آباد سٹینڈرڈ دی دے پنزوس نہ اوخلا دوسا کسن پر روزانہ سی مریضن
دے باروند مولا خان سرائے قبائلیانو جوتا چدا ہسپتال با حالا ہسپتال وی چ ڈاکٹران ڈاکٹرون پکش موجود دے قبائلیانو علاج پکش کے جی دوایان ورتا ملاوی جی سیلاب مسعود مشال ریڈیو باروند سویلی وزیرستان.
د مشال ریڈیو ہر اورز د سہار لنا ہو د مخام ترش پگو پر دغو سپو خبری گی
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کلو هرتز
پر لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش
پنځلس زره درې سوه شپېته
او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرتز.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان له پلیدونکو پوځي عملیاتو اندېښنه نه لري. د دغه وزارت ویان دولت وزیر ویلي که اړتیاوې دوی به هم عملیات وکړي او اجازه به ورنه کړي چې وسلوال د کرښې دې غاړې ته راواوړي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان بیا د پاکستان له لورې د کېدونکو پوځي عملیاتو هدف د ترهګرو ځپل نه بلکې د لوېدیځو هیوادونو تیرستل په ګوته کوي. نور هله کابل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت وین دولت وزیری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې چې یاد عملیات کیږي کارتیاوي افغان ځواکونه به هم هلته پوځي عملیات وکړي سو افغانستان ته د وسلوالو مخالفینو د راتګ مخه ونیول شي.
په هغه سیمو کې چې هلته امکان دی وي چې مخالفین تیر شي هلته موږ متوجه یو خپل ګزمې خپل پیرې خپل هوایي ګزمې به مخالفین به کوښښ کوي چې موقع نه استفاده وکړي مګر زموږ قوتونه کوښښ کوي چې هلته چاته اجازه ورنه کړي چې دې خواته تیر.
د پاکستان د پوځ د کورنیو اړیکو ادارې یا ASPR د سې شمې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي وو چې د پاکستان پوځ به له افغانستان سره په پوله او په خاصه توګه د خیبر ایجنسۍ په سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې د پاکستان پوځیان د همدغه عملیاتو لپاره تورخم بندر ته نږدې سرحدي سیمو ته استول شوي دي. شاوخوا دوه کاله وړاندې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف د ضرب غصب په نوم پراخ پوځي عملیات وکړل، خو څه موده وړاندې د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل ویلي وو چې پاکستان د ضرب غصب په نوم د پوځي عملیاتو له پیلېدو وړاندې د حقاني شبکې قمندانان او مهم کسان امنو سیمو ته انتقال کړي وو. په همدې حال کې پوځي کارپو امر الله امان وایي چې پاکستان د عملیات له افغان لوري سره له همغږۍ پرته کوي او یو ځل بیا غواړي چې لوېدیځ هیوادونه تیر باسي چې ګواکې ترهګر ځپي.
د امریکا د قناعت په خاطر، د انګلیس د قناعت په خاطر، د اروپایي ډلې په قناعت په خاطر باندې وایي چې موږ دغه عملیات وکړو چې پاکستان د شتګر باندې عملیات وکړي. نه، هغه څه دې نه وي نو لطف دې وکړي رسمند پیشنهاد ورکړي موږ به د افغانستان قوتونه هم سره یو ځای کړو تنظیم به شي. دغه ډډ بمبې باور نه وي، هغه ډډ بمبې باور نه وي، معلوم ده چې په کوم ځای کې موږ اپریشن کوو.
ښاغلی امان وایي پاکستان لا هم په سیاسي انزوا کې دی او غواړي د دا ډول عملیاتو په ترسره کېدو ځان له دغه انزوا څخه راوباسي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا تر شپږ بجو په ژوندۍ بناوري دای سي او کچيري فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دوغ دواړو هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړی لمشال رادیو هر پر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي وخت د غرمې دولسمه بجې سوي بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي
په پاکستان کې د افغان کډوالو د مشرانو یو پلاوی د خیبر پښتونخوا له وزیر الله پرویز خټک سره لیدل کاته کړي او هغه ته ویلي چې له غیر رجستر کډوالو سره دی هم د رجستر کډوالو په څیر چلن وسی پرویز خټک پلاوی ته پټاګه کړي چې دوی له سبڅو کډوالو سره هیڅ ستونزه نه لري او نه به هم زورول کیږي خو دوی غواړي چې ټول کډوال دي ثبت کړل سي د افغان کډوالو په اړه یو کمیټه هم جوړه شوې ده د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د وزیر اعظم نواز شریف په ګډون مهم وزیرانو ته نوټس ورکړی دی د انتخاباتو کمیشن دا نوټس د اپوزیشن ګوندونو پیپلز ګوند پاکستان تحریک انصاف او عوامي لیگ لخوا د وزیر اعظم د نااهل ګرځولو لپاره د ورکړل سوي درخواست په پایله کې ورکړی دی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله د خپل منځي سیاسي لانجو هوارولو لپاره د چهارشنبه په ورځ ناوخته لیدکاته کړي د دواړو مشرانو مطبوعاتي څانګې وایي چې دا لیدکاته په ار کې په دوستانه فضا کې ترسره شو د ولسمشر اشرف غنی دفتر وایي چې نوموړي د عبدالله خبرې واورېدې نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو او نوې مکلي زلمانځل کیږي د دې هیواد اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د حکومتي مراسمو ترڅنګ مدني ټولنو هم د دې ورځې د لمانځلو لپاره پروګرامونه جوړ کړي دي افغانستان په 1919 کې د هغه وخت د بچا غازی امان الله خان په مشرۍ کې له برتانیا څخه د خپلواکۍ اعلان کړو د ایران چارواکو منلې دا چې روسي الوتکې یوازې د تیلو اچولو لپاره د دوی هوایي ډګر کاروي او هیڅ روسي عسكر د ایران پر خاور نسته دا خبره د ایران په پارلمان کې د ملي امنیت او بهرنۍ تګلارې د کمیټې مشر الادین بوروجردی د چهارشنبه په ورځ کړې ده د لهغه وروسته دا چې په تیرو دوو ورځو کې په دې اړه ریپورټونه خپاره سو چې روسي الوتکې له ایران پروازونه کوي او په شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډله په نشه کوي او روسي چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو د سینټ پیټرسبرګ پر یو اپارټمنټ عملیات کړي او هلته د یو ناقانونه وسلواله ډلې څلور مشکوک غړي وژلې دي
دا مهم خبرونه لنډیزمو له مشال رادیو خواورې دی چې بوريوال کاکړ وړاندې کوي اوس ور سیږي د پاکستان کورنی ورسپانته د کتنی په اسلام آباد مشال رادیو خبريالي رفعت انجم دغه هیواد د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکی راخسته دی راځي چې ورته غوړسو
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې امریکا او د ناتو ځواکونو د طالبانو پر ضد عملیاتو سره که یو خوا افغانستان د تباهۍ سره مخ شوی و نو بل خوا پاکستان ته هم د زرګونو انساني ژوند او په کربونو مالی نقصان رسېدلی دی او د دې وجه د دواړو ملکونو ترمنځ روایتي خلاصه پوله ده په کومه چې روزانه په زرګونو خلک تلل راتلل کوي د څنګه چې فائده وسلوالو ترلاسه کړي ادارې زیاتوي چې د افغانستان صوبې ننګرهار سره تړلې پولې باندې د پوځ نوې دستې ودرولې شوې دي کومې بچې د خیبر ایجنسي تیرای علاقه کې د اوچتو غرونو او ورسره د تړلې او په هر موسم کې استعمال ان کې د تک راتګ لارو سارا نه کوي آج رسپانه په خپل ادارې کې کې چې د خزانه وفاقي وزیر ساګدار او په قومي سملې کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه ترمنځ ملاقات کې د پاناما اسنادو پلټنو لپاره په نوي قانون راوړو اتفاق شوه ادارې وایي چې د ملاقات نه بس مطبوعاتو سره خبرو کې د ساګدار وینا وه چې د پاناما اسنادو رپورټ پلټنو لپاره په ضبطه کارو د قومي سملې سپیکر او اپوزیشن مشر ته د سالیسي کولو درخواست شوه او کوشش به وي چې د ضبطه کار کمیټه غونډه زر تر زره روبلل شي ادارې زیاتوي چې سید خورشید شاه وینا وه چې د غونډې را بللو فیصله د سینیټر اعتزاز حسن سره مشورې نه پس به کولی شي ادارې لیکي چې د ډېرې مودې راهیسې د پاناما اسنادو سره سره نور اهم قومي معاملات د مذاکراتو د لارې حل کولو په اړه هلې ځلې روانې دي خو په یو داسې وخت کې چې پاناما اسنادو پلټنو لپاره سیاسي کړکیچ پیدا شوی او خبره اوس په عدالتونو کې درخواستونو جمع کولو ته رسېدلې او اپوزیشن د حکومت خلاف د احتجاجونو اعلان کړی که سیاسي مشران د نوي قانون راوستو سره د پلټنو په ضبطه کار هم اتفاق وکړي د یو غټ مشکل نه بچ کې دی شي اداریا خره کې وای چې د لپاره ضرورت د سنجیده کوششونو او په اتفاق سره د تللو دی سیاسي مشرانو ته د اختلاف کولو حق شته او دا د جمهوریت نه هم ده خو دا وخت ملک د دننه او بهر دواړو خطر او بیلابیلو چیلنجونو سره مخ دی د دې مسلو او د عام ولس مسلو حل کولو لپاره دا ګامونه هله ګټور کې دی شي چې کله په ملک سیاسي فضا مستحکمه او معاشي حل ځلې په تیزی سره رواني وي
او د نړۍ مطبوعات
فارم پالیسی مجله لیکي چې د چین یو سیمه او یو سړک پروژه د هیلو ډاکه دا او په دې سره به د یورو ایشیا مستقبل بدل سي. بلغه د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې په افغانستان کې سکولونو ته د ورپیښو ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له ګلایا زور.
فارن پالیسی مجله لیکي چې له تیرو دریو پیړو راهیسې چین درې واري کوشش کړی وو چې اقتصادي پروژې د لویدیځ په لور بوزي. په دې وروستو هڅو کې چین غواړي چې د هیلو ډکه پروژه ترسره کړي. مجله لیکي چې د چین لخوا د ون بیلټ اینڈ ون روډ انیشیټیو یعنی یوه سیمه یو سړک نوښت پروژه به د زیات قدرت ترلاسه کولو او یا د استحکام سرچینه ثابته شي. دا پروژه به په لویه کچه د یورو ایشیا سیمې مستقبل بدل کړي. دا پروژه به له پیسیفیک یعنی آرام سمندرګي څخه د منځني یورپ پورې غځول کېږي. دا پروژه به په دریو لسوزو کې سرته رسیږي چې پرې درې کرب ډالر لګښت راځي. دا به له هغو هیوادونو تیریږي چې د نړۍ 80% انرژي لري. مجله لیکي چې امریکا تر اوسه پورې د دې پروژې په اړه څه دریز نه دی ښکاره کړی او نه یې هم د دې ارزښت په اړه څه ویلي دي. د مجلې په خبره دا یو ناسم کار دی. واشنگټن باید د دې پروژې د ځینو اړخونو حمایت وکړي او کچري په ځینو اعتراض لري نو هغه هم سرګند کړي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په افغانستان کې بهر ملکي مرستندوی ادارو د تعلیم په څانګه کې ډېره زیاته سرمایه کاری کړې ده. په هغه هیواد کې یې د سکولونو ودانۍ، د استادانو روزنه او په ټول هیواد کې سکولونو ته د نصابي کتابونو ترڅنګ نور مواد ورکړي دي. خو د خراب امنیتي حالاتو له وجې په دې وروستو کې دغه سکولونه ګواښونو سره مخامخ شوي دي. سازمان وایي چې وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو دواړو له لورې دغه سکولونه ګواښونو سره مخ دي. په 2015 کال کې امنیتي ځواکونو په دغه سکولونو په ودانو کې په دویم چت کې د شګې بورې ایښودې وې او لاندې په لومړي چت کې زده کوونکو په سبق ویلو. په دې حالاتو کې د سکولونو چارواکو کابل ته یو خط استولی و چې پکې غوښتنه شوې وه چې امنیتي سرتیری دې سکولونه خالي کړي. خو فوجي چارواکو د هر څه رد کړي دي. په دویم وار چې کله د سکول استادانو د امتحانونو پر وخت د سکولونو د خالي کولو درخواست کړې وو نو یو فوجي کمانډر پرې هوایي ډزې وکړې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
سربیره پر دې چې واشنگټن پر روس تور پوری کړی چې له ایران څخه د جنگي الوتکو الوزول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیک سره په ټکر کې دي. تیر ورځ بیا روسي الوتکو د ایران له خاورې پرواز وکړ او په شام کې بمباري وکړه. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې په راپور کې له احمد شیبر څخه اورو.
روسی جنگی الوتکې د چهارشنبې پر ورځ یو ځل بیا د ایران له همدان هوایي ډګر والوتي او په سوریه کې بمباري وکړه. روسی الوتکو یو ورځ مخکې تر دې هم د ایران له خاورې په سوریه کې بمباري کړې وې. د روسیې دفاع وزارت د چهارشنبې پر ورځ وویل چې سو څلور دېرش الوتکو د ایران په شمال لویدیځ کې د همدان له هوایي ډګره الوتنې وکړې او په سوریه کې د دې رزور په سیمه کې هدفونه په نښه کړل او بیرته سلامتي ستنې شوې. د روسیې د دفاع وزارت په بیان کې ویل شوی دی چې تر 150 ډیر وسلوال چې په هغوی کې بهرنیان هم شامل دي وشل شوی دي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ماسکو د امریکا دا تورونه ردوي چې د کرملین دا پریکړه چې په سوریه کې د بمباري لپاره د ایران له خاورې استفاده کوي د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک سره په ټکر کې ده. وروسته تر دې چې روسیې د سیشن بی پورس د ایران له همدان هوایي ډګر الوتکې والوزولې او په سوریه کې بمباري وکړه، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر وویل په ایران کې د جنگي الوتکو درول له پریکړه لیک سره په ټکر کې دي. خو بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیره ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې هیواد یې د ملګرو ملتو د امنیت شورا له 21 پریکړه لیک څخه سرغړونه نه ده کړې. مرسته مو نه ده کړې، څه مو نه دي پرې پلورلي. جنگي الوتکې مو ایران ته نه دي سپارلي. روسي جنگي الوتکې د ایران په خوښه د روسي هوایي ځواکونو له لوري په سوریه کې د ترورستانو پر ضد عملیات کړي دي او د سوریه حکومت هم قانوني غوښتنه کړې ده چې له ایران سره هم همکار دی. د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی پرون وویل چې روسیه په ایران کې دایمي پوځي اډه نه لري، خو ایران له روسیې سره شاړي کې لري او دا خبره په لوړ اواز او ښکاره کوي.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې تورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونې خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
زموږ غله مشال رادیو خبرین چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونې هم لري. اوس زو د افغانستان پر لور. د افغانستان ولسمشر تیر ورځ په ارګ کې د دې هیواد له اجرایي رئیس سره مخامخ خبرې وکړې. تیر اونۍ عبدالله عبدالله اعتراض کړی و چې اشرف غنی له ده سره د تیرو څو میاشتو په ترڅ کې یو ځل هم یو په یو نه دی لیدلی. عبدالله عبدالله همداراز ولسمشر د ملي وحدت د حکومت د تفاهم لیک پر نامه لیکلو تورن کړ او پرون له اشرف غنی سره پر دې اختلافات وغږېدې. د دې غونډې په اړه د دواړو چارواکو د ویندویانو څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د افغانستان ولسمشر یو اونۍ وروسته تر دې له اجرایي رئیس سره خبرې وکړې چې عبدالله عبدالله پر ولسمشر سخت انتقادونه وکړل او هغه د ملي وحدت د حکومت د پریکړو پر نه عملي کولو تورن کړ. په دې غونډه کې چې تېره ورځ د مازدیګر په 15 بجو پارک کې پیل شوه، د ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سربیره د اجرایه ریاست لومړي مرستیال انجینر محمد خان او د ولسمشر دوهم معاون سرور دانش هم برخه لرله. د ولسمشر ویاند هارون خان سوری د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دواړو مشرانو غونډه په پارک کې په ډېر پیمانه فضا کې دایرسته وه. رئیس صاحب جمهور د رئیس صاحب اجرایه ټولو خبرو ته غوږ ونیوی او تصمیم په دې شو چې په بل غونډې کې راتلونکي غونډې کې به رئیس صاحب د خبرو بررسي وکړي او بیا بل غونډې کې ناستې کوي سره بحث کوي.
د ځین راپورونو له مخې چې نه دي تایید شوي، د پنجشنبه یا جمعې په ورځو به بیا دواړه مشران سره وشخیږي. د اجرایي رئیس ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دوهمه غونډه کې به ولسمشر خپل نظر وړاندې کړي او په درېمه غونډه کې هیله ده چې دواړه لوري یوې نتیجې ته ورسیږي. د تیرې ورځې د غونډې پر مهال د رحیمی په وینا عبدالله عبدالله ولسمشر ته مشخص وړاندیزونه لرل.
رئیس اجرایه بیشتر در محور توافقنامه سیاسی،
اجرایه رئیس تر ډیره د سیاسي تفاهم لیک پاړه، د سیاسي تفاهم لیک د تطبیق پاړه او په ځانګړي ډول د سیاسي تفاهم لیک د اصلاحاتو په برخه ټینګار وکړ او په ورته وخت کې د افغانستان بهرنی سیاست، کورنی سیاست، له دولتي مؤسساتو سره چلند، په لوړه کچه تعینات، د انتخاباتي نظام ژر تر ژره اصلاح او عملي کېدل، د الکترونیکي تذکرو ویش او د اساسي قانون د تعدیل د کمیسیون جوړېدل لاغو موضوعاتو څخه وو چې د اجرایي رئیس له لوري مطرح شول. تیره اونۍ د پنجشنبه په ورځ چې کله اجرایي رئیس پر ولسمشر او د هغه پر یو شمېر پریکړو انتقاد وکړ، تر هغه وروسته په کابل کې د امریکا، بریتانیا، هند او ډنمارک سفیرانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي، د اروپایي ټولنې استازي او په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت د ملکي او پوځي برخو چارواکو له عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې. د هغو اعلامیو له مخې چې تر دې لیدنو کتنو وروسته خبرې شوې دي، د اوسني نظام پر دوام او پیاوړتیا ټینګار شوی او د ملي یووالي د حکومت د سیاسي تفاهم لیک د عملي کېدو خوشتنه شوې ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنسته دا
غل په می ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونه کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. نیویارک ټایمز رسپانې په مقاله کې د افغانستان د یو داسې پلار او زوی کیسه کړې ده چې یو د حکومتي ملیشې کمانډان او بل د طالبان وسلوالو. دا پلار او زوی لومړی یو د بل دشمنان ګڼل کېده او څو ځلې د یو بل د وژلو هڅې هم کړې وې، خو اوس بیرته سره یو سوي دي. بوریوال کاکړ د دې کیسې لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان په شمالي ولایت فاریاب کې عبدالبصیر څه باندې 40 کال عمر لري او هلته د حکومتي ملیشې کمانډان دی. د عبدالبصیر ځوان زوی سید محمد بیا سخت دریځ و او د حکومت پر ضد د جنگیدونکو وسلوالو طالبانو ملګری و. عبدالبصیر او د هغه زوی سید محمد ځانونه یو د بل دشمنان ګڼل او څو ځله یو د بل وژلو هڅې کړې وې. یوازې څو میاشتې وړاندې عبدالبصیر د شپې په تیاره کې پر سید محمد ډزې کړې وې، خو هغه پکې نه و لګېدلی او عبدالبصیر په دې خپه و چې ولې ونه لګېدی. څو میاشتې وړاندې سید محمد دوې توپنچې په لاس کور ته ورغلی و چې خپل پلار ووژني، خو کلیوالو عبدالبصیر خبر کړی و او هغه یې مخه ونیوه. عبدالبصیر ویلي، ما غوښت چې سید محمد پر همهغه ځای ووژنم، خو کلیوال راټول سو او ما ته یې زارۍ وکړې چې پرېږدم. خو د تیرې یکشنبې په شپه د عبدالبصیر په کور کې په دې خوشحاله کې پسه حلال سوی و چې سید محمد خپل کور ته ستون سوی و او د خپل پلار له دښمنۍ لاس اخیستی و. سید محمد نه یوازې په خپله له طالبانو جلا سوی و، بلکې دوه نور ملګري یې هم له ځانه سره جلا کړي و او هم یې جدید او قیمتي وسلې وړې وې. عبدالبصیر نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې سید محمد بې عقله و چې له ما سره یې جګړه کوله، خو اوس چې بیرته راغی نو ما په غیږ کې ونیوی او ورته ومې ویل خیر دی چې هر څه دې وکړل ودې کړل، ته زما زوی یې. ورځپاڼې لیکي، په داسې حال کې چې د عبدالبصیر په کور کې د سید محمد پر ستنېدو خوشحالي وه، نو طالبانو له همدې کبله د هغه پر کور برید وکړ چې ولې سید محمد د دوی ملګرتیا پرېښوده. ورځپاڼې لیکي، همدا سید محمد چې څو میاشتې وړاندې د طالبانو ملګری و او د خپل پلار پر ضد یې جګړه کوله، خو په دې شپه بیا د پلار پر څنګ ودرېدی او د طالبانو پر ضد یې جګړه کوله. سید محمد د تیر سویو حالاتو په اړه وایي، ځکه یې د خپل پلار پر ضد جګړه کوله چې د ده په وینا ملایانو به ورته ویل چې ستا پلار کافر سوی دی او امریکا ورسره مرسته کوي، نو ته باید له طالبانو سره ملګری سي او د خپل پلار ووژنې. خو سید محمد وایي، زه ورو ورو په دې پوهېدم چې طالبان په اصل کې هغسې نه دي لکه څنګه چې دوی په ظاهره ځان شي. د سید محمد په وینا، د طالبانو مشرانو به پیسې اخیستې او زما غوندې عامو وسلوالو پسې به یې هیڅ حال حوال نه کوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. یاوسو د خوست پر لور، په خوست کې د هوایي ډګر د ځغاستل کې د جوړولو کارونه پیل شوي دي. د هوایي ډګر د ودانیزو چارو انجینران وایي چې تر راتلونکو لسو میاشتو به یاد کارونه سرته ورسیږي او د خوست هوایي ډګر به پروازونو ته تیار سي. بل لور ته د خوست مدني فعالان له افغان حکومت ته هیله کوي چې د غلام خان بندر د رسمي ترانزیت کارونه پر مخ بوزي، تر څو د پاړه چنار، کورمی او وزیرستان مسافر هم چې سیمې خوست نږدې پرتې دي له همدې هوایي ډګر څخه په سفرونو کې ګټه پورته کړي. نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب لالو خیل راکوي.
لڅلور میاشتو را په دی خو د خوست د هوایي ډګر د ځغاستلي کې پر جوړولو عملا کار روان شوی او د مهال نیمایي برخه کاریر کولو ته چمتو شوی ده. د هوایي ډګر د جوړولو د پروژې مشر انجینر عنایت الرحمن وایي چې تر لسو راتلونکو میاشتو به یاد هوایي ډګر د الوتکو پروازونو ته چمتو شي.
په مجموع کې د دې میدان البته اوګدوالی څلور کیلومتر یا څلور زره متر په درې سوه کې ده چې قیریزي ساحه یا د اسفلتو ساحه چې کومه ده تقریبا دوه نیم کیلومتر یا دوه نیم زره متره په عرض د پنځه څلوېښت مترو په زحمت د دیرشو سانتیو کې ده او فلحال یولس سوه متره ساحه د دې اسفلت آماده ده چې تاسو وینئ چې اسفلت نن جریان پیدا کړ.
لیکوال او ژورنالیست زاید شانګار چې د یو شمېر نورو مدني فعالانو سره یو ځای د هوایي ډګر د پروژې لیدلو ته ورغلی و وایي،
که چیرې دلته د افغانستان حکومت سر لیوسه یو بازاریابی و کی مارکیټینګ و کی زمینه برابره کی ترڅو د وزیرستان خلک د کورمی جنسی خلک چې ډیر زیات ځوانان په عربی متحد و عربی امارات او نور عربی هیوادونو خلیج هیوادونو کې کار او مزدوری کوي او د دې لارې راشي دوی ته د لار ډیره لنډه ده. زه فکر کوم چې دلته به عام مسله د پروازونو خواري بنې هر ورځ به پرواز.
افغان حکومت د ملي پروژو د امنیت په ساتلو کې د ځایي اوسیدونکو مرسته مهمه بولي. مدنی فالس پین روان نورزای وای چې د خوست د هوایی ډګر د پروژه په ټولو کارونو کې د خوست اوسیدونکو همکار دي.
د خوست خلک ډیر لیوالتیا لري، کلونه همدا هیله و او دا غوښتنه و چې په خوست کې دا ملي پروژه په ښه ډول تطبیق شي. اوس هم د خوست خلک حاضر دي چې د دې سره هر ډول همکاري وکړي.
یاد دی وی د خوست هوایی ډګر کارونه درې کاله وړاندې پیل شول، خو وروسته د مبهمو او ناڅرګندو علتونو له کبله یې کارونه ودرېدل. خو اوس ویل کېږي چې دا ځل د یادې پروژې د تطبیق پر وړاندې کوم څرګند خنډ نشته.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی ودی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای. زموږ اغله مشال رادیو خاوري اوس زو د باجوړ ایجنسی پر لور. فاټا سیکریټریټ په باجوړ ایجنسی لوی ماموندو کې د لوبو میدان جوړوي چې د جوړونې کار به پر 2 میاشتې پس شروع کیږي. دغه میدان ته به د واړه او لوی ماموندو ځوانان لوبو ته راځي او وړاندې به دغه ځوانان د ښار هډ کوارټر لوی سپورت کمپلیکس یا لوی میدان ته تلل. خو دوی وایي چې هغه ځای ترې لري هم و او بله دا چې خرڅونه به زیات کېدل. په دې اړه نور حال له سیمې د مشال راډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د فاټا سیکریټریټ لړخه د باجوړ ایجنسی سپورتس منیجر فضل اکبر خلجی وای چې د لوبو د میدان لپاره ځمکه هغوی ته ورکړې شوی او په راتلونکي 2 او 3 میاشتو کې به پرې د ودانۍ کار شروع شي.
د ډېر لوبو د کولو هغې استعداد به په هغې کې راشي. نو خامخا دا یو حقیقت دی چې هغه د هغې نه مبېخه کې لړیل ایجنسی لیول روزي مونږ به بره فاټا ته لېږو. ډېر زر به چونکې دغه سلسله داسې جاري نو ډېر زر به زموږ په قومي سطح باندې په ټولو
فرید خان د کټکوټ اوسیدونکي دی او هغه وایي چې د لوبي دغه میدان به هغوی ته ډیره ګټه ورکړي ځکه چې هغوی به له دې وړاندې د هډکوارټر ښار میدان ته تلل نو زیاتره وختونه به پرې ناوخته کېدو او بله دا چې خرڅ به سیوا کېده.
خار ته تلو یا په بل کم ځای کې به لوبه او گیم وغیره هغه دي لکه موږ راځو بیرته واپس موږ ته راتلو باندې ډېر زیات تکلیف په لارو کې زاړي نه شپه ده نن سبا حالات هم داسې دي. موږ ته دې ټولو چې دې څومره زموږ مشرانو کوشش وکړي هغه ډېر زیات شکر گزار یو چې هغه موږ دومره سهولتونه راکړي د لوبو لپاره.
برهان الدین خان د پاټک صدیق آباد اوسیدونکي دی او هغه وایي چې په کار ده داسې میدانونه نور هم جوړ شي لکه په ارنګ برنګ او سلارزو کې هم
امن خو خول دا یو دي ثبوت چې مطلب موږ دلته ګراوند راکړي حکومت موږ ته ګراوند او د سپورت هغه سهولیات راکړي پر امن قوم هغه نشان هم دالې چې هغوی به د لوبو په میدانونو کې همیشه وي د هغې ګراوندونه به ډک وي.
او یاد دې وي چې په باجوړ ایجنسۍ کې یوازینی سرکاري میدان په ښار کې دی چې د ګرد ایجنسۍ ځوانان ورته لوبو له نشي راتلی. نو د فضل اکبر خلجي په وینا حکومت په هره سیمه کې د واړو واړو میدانونو هوارولو منصوبه هم لري. شاهنواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
سندر خو جن دے او جن سندر را
خو اس نڈولشتا نہ اتنشتا
د جنازے او د وعدہ د ڈوڈی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان په څه حال
دي؟ واډو نه ملاو شې دی او دلته چولې کارتم نو بس لګی کنه.
نو پداسې کې واګداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پته ده مشال رادیو .com. باجوړ څخه اوس زو د ممند پر لور د ممند ایجنسی د پرانګار په تانه سیمه کې د چهارشنبه په شپه د ځای موسیقي محفل جوړ شوی او چې د رباب تبلی او باجی سرودونه پکې وژغول سول. دا د ممند یوازنې سیمه ده چیرې چې ترنن ورځې د موسیقي مجلسونه جوړیږي. په یاد محفل کې د سیمې له 15 څخه زیات ځوانو او سپینجرو سندرغاړو سندرې وویلې. د مشال اډیو خبريال شهنواز ترکزی هم دغه محفل تورغلی او دا راپور یې تیار کړی دی.
پرانغار د محمد ایجنسی هغه تحصیل دی چې پکې سندریز محفلونه کله هم بند شوي نه وو. او که دوبره محمد ایجنسی ولس وغواړي چې رباب منګي او یا تبله باجه واوري نو د پرانغار په جګو غرونو کې آباد یوسف بابا او یا د کوم ملګري حجرې ته مجلسیان لزان سره بوزي او د موسیقۍ اورېدو تنده ماته کړي. هم د دغه سیمې ودان عثمان خیل چې په خپله شاعرۍ یې لوی نوم ګټلی دی وایي چې د هغه لیکلي شعرونه په نوي طرز موسیقۍ سره هم ویل شوي، خو هغه په خپله دا د حجرې محفلونه چې ډېر ساده وي خوښوي.
هم دغه سی دا رباب دے کا ہارمونیم دے کا بل موسیقی یو تو کہ دے نو دغه یو 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 جب دا او دغه بیا په هنرمن باندې ڈیفینڈ کئی چې هنرمن پاگی کی سوئی خلکو تا او لکه زما په خیال که تاسو داس یو خبره کوي نو هغه دومره اثر نه لري خو چې هغه د میوزیک سره نو هغه ډیر زیات اثر لري.
او سازندگان هم د محمد ایجنسی د پرانغار دې سیمه ته پراتک ډیر خوشاليږي او نه خوخوي چې ګنه د محمد نور سیمه ته یا باجوړ ایجنسی ته لاړ شي، ځکه چې د دوی په وینا هغه ځای کې ورته یو څو خطرې وړاندې وي، خو دا سات هم حالات دومره ښه نه دي چې ګنې په آزاده پکې په ډاګه او یا په درمن کې ټغر خور کړي او سازونه وغږوي.
زما نوم محمد حیدر، که زه مطلب داری چې زما زیات کردار د باجی او تبلې دی. مونږ ورته مینه ورکوو، لکه فنکار د مینې سره کاری، د نفرت سره نه.
د سندرو دا محفل د شپې تر دو بجو روان وو او نه یوازې دا چې ګنې هنرمندانو سندرې وویلې، بلکې د یادې سیمې د 15 نه زیاتو ځوانانو او سپینګرو هم لوبې ټپې او سروکې وویلې او د دا محفل نه یې خوند واخیست. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پړانګ.
ماتلا سنا سچ تاپ کڑو